جشوی د ازادي رادیو د ریاست په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو له منځنۍ اسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو، او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کرزیاتې دوته د ناټو د یوه چارواکي له اندېښنې خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او په عراق کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر 13 شدل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. اترتارس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لوی غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څنګه نږدې شي، او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي، او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده، او پکې سپاره ټول کسان یې وژلې دي. اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازي وای په عراق کې د اسلامي دولت لدلې څخه په نیول شوی سیمو کې تر 500 ډیر ډلې خبرونه موندل شوی. یان کوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرنوول چې لدغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شو چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیز او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یان کوبش وای د دغه ډلې زو خبرونو لدلې څخه درې پر رمادي کې د اپریل په 19مه د فوټبال په میدان کې پیدا شوی دی چې تر څلوختو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبرورۍ په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پر ویزې د بندیز لری کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چرته اروپایي ټولنه موږ ته ووایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ، موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید رد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوي وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسیون وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 28 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بلور ته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باور چې د ولسمشر دوهم راستیال ته یو نشته سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهور شوی د برښنا پروژه باید خامخا له بامیان تیر شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتې دوته یو امریکایي جنرال اندیشنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندیشمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندیښنې پیدا شوې.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي او ساختمانونه چې جوړیږي هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک یې نه پرېږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شرعي قواله هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د ښوونځیو د نجونو د وینې د کمبود ستونزه هواره کړي.
ریزر به په څلور دېرش ولایتونو کې موږ ټولو هغو نجونو ته چې په مکتب کې شامل دي هغې ته به موږ د اوسپنې او فولیک اسید تابلیت شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلې. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیشنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم رسیال د یو غړي نظر به د فرشتي جلالزی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره شخېدلې.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري، او لدی عمله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیرسي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر شي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، څرګند کړ چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده سوې او د دې په وینا دا مسله اوس په یو جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څورځي وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغه پروژې لپاره سروې کړی وو، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لارې تیر سي او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی وو. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپل وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سولهیزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیر سي. د کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم رسال سرور دانشته یو نشته سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیان تیر شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحید الله توحیدی نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت او وو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدی تاخد ورکوي تر څو دغه ولایت ته 300 میگا واټ برېښنا په لومړي سر کې دی ته ورکړي د چارکارو د تشته سخت څخه د پروان څخه. پس دغه نه بدا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به د سره وسکړي شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزی ولایتونو استازي اولی پدې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لاري تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست او همدغه پریکړه همدغه خبرې مورته وکړه. ما ویل چې تاسو برق غواړئ کلاین غواړئ، هغه چې موږ برق غواړو موږ ورته ویل چې فلحال تاسو برق غواړئ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوی او نسبتا سیاسي کوي
کدا لاین د بامیان لاري تیر شي.
دا د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړي د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلي دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خدای نه خواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې دا لاره په سلی ساتو کې خوشی کوي ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی. د حکومت تخمینې اولس دولس ولایت د افغانستان وسره وسل دي دا په سلی ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مساحتي ته سمون پاک کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسو ته ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزن د مرکزی ولایت نشي هلته به داسې قوه د کومه شي تر څو موږ تلاشي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر څلورنیم لکو نه تر $15,000 پورې مصرف لري او که دغه پروژه د مرکزي ولایت د لارې تیر شي دا د 80 نه تر 100 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا دا سبسټیشنونه تلته د جوړیو پال کې جوړی چې تر درې کلو وروسته دا به فن کړي او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي. د دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفم د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اکی شي سیاسي کی یا بین القومي کی زنه پیغام څه ولې دا کار شوی. حالات دا کامل نه تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دا ستونزه باید زړه زړه حل کړئ شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نشي او دا د افغانستان دونیشن دی او خدای نه خواسته که همداوس دونران ځم لري کې تدبیر چې دغه پروژه په ټپه دريږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پر برېښنا نه لري.
تدبیر صاحب مننه. کابل ورځپاڼو هم نن د برېښنا د همدې ټوټا په نوم د معرفي شوې پروژې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د ټوټا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصری دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نشي دای بل حکومتي چوکاټه ووزي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیر شي لګښت څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړي هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړي غواړي چې په دغه سیمواردو کې د مخالف دریض په غوړه کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شایي له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغه سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپور لري.
کلیوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ له لارې تیر سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیر سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپني په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزی سیمو څخه تیر سي. خو ښاغلی عثماني روان اونۍ په کابل کې یو غونډې ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوره وګڼل چې د سالنګ او پروان ولایت للارې دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلي یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته د څوک قومي رنګ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زمونږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وې او دی هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولې، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د توتاب د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خبرونه کې راپور اوریده د سالی محمد سالی د کوکنارو په اړه باندې چې د نارت امریکا یو جنرال پکې اندېښنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده اوس سره اور.
یو امریکایي جنرال پرون پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړي چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم گفتن بخاطر
از اینکه امروز با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې د مخدره مواد و موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. هغه سیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري هلته کوکنار زیات کرل سی وی دي. اوایدی هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورزی. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د اوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانه ته وویل په داسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتونېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له اوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشئی توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي د اوشرو زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتحاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. د په داسل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلام مشورې ورکوي.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شاتګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یو یو نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنه شوی کډوال چې ځای ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې. وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې دعوا د 1400 جریبه ځمکه لري او مونږ 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ دعوا پکې نشته، خو مونږ ته څوک نه راتوجه کوي. دا د مونږ ته توجیه کې د دې مسؤلیت د دولت له غاړې ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولی دی.
د مهاجرینو ریاست او یا وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. دا ځمکه باید دوی ځان ته سپینه کړي، د خپل ځمکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال شوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود در بازان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د ځمکه خپل بولي، حالانکه شریک والا هم ورسره نسته او د هغه تر شا یو وکیل ولاړ د هماغه حوزې مربوط، هغه نه غواړي چې د ځمکه د ماجرونو توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزه جوړوي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا خو صرف یو ادعا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګان په خاطر خند نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کی دوا خطر کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیسوالی کې د مهاجرینو پر خارګوټي دعوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلي کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پوری کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فراه ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنه شته. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
په فراه ولایت کې مدني فران د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانۍ جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیب الله اکمل په فراه ولایت کې وطن مدني فعال وایي د فراه په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالې راسل لخوا نقشې نه ورکول کېږي. دا په خبره کې دغه ډول خپل سري ودانۍ جوړې شي نو کولای شي چې په راتلونکي بدې پایلې ولري.
فراه ولایت کې نه د شوالې د خوا څخه او نه هم د ولایتي شورا د خوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسلمانو خاطر لازم او اړین نظارت ترڅرنه نه ترسره شي. بالکل په شهر کې ټول ودانی چې جوړیږي، پرکونه چې جوړیږي، او ساختمانونه چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فراه ولایت شهروالي ریاست چارواکي به وایي چې په ټول ودانی د چارو څارنه لري. د فراه ولایت شهروال عبدالرحیم زغزی په خبره ټول هغه ودانی چې د فراه په شهر کې جوړیږي د دوی د خوا کنټرولي دي ترڅو پراتلونکي بیرته ویجاړ نه شي. د فراه د شهروال په خبره کې څوک په خپل سر کومي ودانی جوړ کړي نو بیرته هغه ودانی ویجاړ شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نور کو شي ته هغه کورونه چې په درې او څلور منځلو کې جوړیږي به کیفیت جوړ کړي چې سبا ساينه خسته یو د سمیا ستراسي نو موږ به تخپل توان سره موږ به ټول دغه نوی کورونه یا نوی ودانی چې په حالت د جوړش کې دي موږ به د خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فراه په شهر کې ډیره ودانی په خپل سر په غیر استاندار ډول جوړ شوې دي چې د نورو ستونزو ترڅنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاد محمد دهلمن له نهر سراج ولسوالی لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشی دهلمن له ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي ټوټاپ پروژې ته باید قومي رنګ څوک ور نه کړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي له حکومت هیله کو چې دینی مدرسو ته توجه زیات کړي. عبدالباری اکبر دوست فراله بکوا څخه لیکي ولسمشر دی په بهر کې د افغانانو غم وخوري، له هغوی سره ډیر بد چلند کیږي. غالبا د ده مطلب دا ده چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسي او په ایران کې د فرا ګڼ خلک ژوند کوي. عبیدالله له اروزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوو چې د اروزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیاته کړي. لاس په جو دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوي سیمو کې تر 500 ډیر ډلیز قبرونه موندل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوانې نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوانې نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. یوسف خان ساتران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر ونیس کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکټ سره هڅه کوي چې په یواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سوال له ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډیر ضرب موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زرب په فلور دي شولې تونی کی من ټول هغه انجونو ته مکتب کې شامل دي، هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید ټابلټ شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځوان انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کړو.
د انجونو لپاره د وینې ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو لخونځې پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیاي برخې چارواکو خپل د دې کمپاین د پرمخوړلو په وړاندې د اندېښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندېښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د عامه روغتیا رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوی پیل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري ترڅو خلک قناعت وکړي. موږ د دې کمپاین په عملي کېدو کې له ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستي او په اونۍ کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړېږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامه روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت شمنه کوي چې د شونځیو نجونو ته به دوا ورکړي څو د وینې د کمبود مخېونی ولشي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکی ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ور رسیدلي چې د لږ عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څونی رئیس په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې خپل مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي. خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې لدې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداري ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلای او حتی د قاچاقونکو لاسته لویدلای شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان تنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دی او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یو هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 18 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درې میاشتې تر لنډ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤل پرون په جنیوا کې خبر اعلان ته وویل چې زیات شمیر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځنګلو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافیایي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادونو کې په ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي. خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریه په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربي وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسلوالو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزې پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نور کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي.
خود کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کوردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په تیره مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کوردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریز د کوردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کوردستان د یوې خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کورد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چې هر کله کوم په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د امیر روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدې چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي.
مننه. خیر وسې ژوندۍ ګړندۍ وسې.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یو ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالېږي؟
د ستر واک په سپېڅلې نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګډ کې آسته سلامونه نیکی هیلې او پرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچی چې د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منستر راځي، ځکه پیدا نومې خه مال ایریا. مال خراب ته وای او ایریا هوا ته، چې د خراب هوا لامل ممکن دا ناروغي رامنسته شي. ولې د وخت په تیرېدو سره بل اخره علما او د نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا لامل نه، د خراب هوا لامل نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منست راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودی ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړي او اعظمي حد ته ورسېدل بل اخر د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کو کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بل اخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کمی نخې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نه ورځونه نیولې تر دیرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زما شریخي ته نن زما دوه ورځې درې ورځې هلته تیروم، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه لړزا او خلا او ځنې نور نښې نښانې را پیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو دې مسئلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تا ته ډاکټر ته دغه د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته ولکې خبر کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دا وماشو سمور سره کم ځان وګورئ ته منه
ګورو. ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه کا ځواب کړئ بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دینه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کو چون موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوند موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې د سلور ډولونه لري، یو تې پلازمودیم ویواکس وي، یو پلازمودیم فالسیپارم نه، یو اووالی دی او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچا ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیفارم دی، ملیریا هم شته دی، ولی د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب لاندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وي، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه پلی کې دی د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو خبرونه پاتې برخه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو پر سلام ساته د ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
نبی الله د زابل نه د غنداب ولسوالۍ د شیطان نتیجې کې دی. نه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه نرم نه ځاني هغه دا چې موږ اوریدلې دي وای د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورېکا هم پیدا کېږي. امریکا ډېر سخت مرض نو که ډاکټر صاحب دا راته تلچې راکړي چې مریض کې ملاریا نه مورېکا ته وایي د مورېکې نښې نښانې کومې دي او څومره فکري مرض ده او سړی څو فیصد انسان ساتي هغې نه بس د خدای پامان وسلم.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لاندې بز دومره وایم چې ملاریا چون یو وژن کې خطرناک ناروغي ده. په دې سترګه باید ورته مونږ نه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوزانه خزو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نو وای ډیر زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوی دی. خو د ټولو څخه خطرناک ډول چې د هغې ته ملاریا پلازمودیم فالسیپارم وای چې هم دغه ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لاندې وای چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته دوا پاشي پروګرامونه نه اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي میاشي راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي. د ډنډونو وچول لازمی او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لاندې زه نورې خبرې باید دا وکم. هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیپارم له امله منځته شي او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بلې، مننه. رحمت الله له کندهار نه پلیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی خوستنګه په خیر
علیکم سلام مننه مهرباني
ډاکټر تاسو موږ غوښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مر روان دي د ملاریا نه جوړی خوم دی راځي دا دغه د پدې جړوسی صحیح طریقه ده کدا چې معنا وخت په خیر ځکم تاوان خو بنل لري
ملاریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولې محرقه چې دا هغه دیو بکټیریا په واسطه باندې چاغه تا سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منست راځي یعنی دغه یو اصطلاح صافی سیب رښتیا چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډل دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي ولې دا د بازي هاغه زمونږ اوساسو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یې چې له ملیریا باندې په مورقه باندې وړي مورقه په ملیریا باندې وړي ولې یو شی ته زمات تاسو پام وګرځوم چې هاغه منطقي چې هاغه ګرم سیروي لمدبل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی تو بوډندونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده ځکه ملیریا په هغه ټولونو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت ته لختي د کثافات او چټلونه ډکتي او په پکې دند شوې دي د هغه سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په ماغه وو کې د بد مرغه هم د مورقي بکټیریا چې د رشد او نمو کوي کداغه وو مونږ تاسو وچکو بل اخر راځي د بکټیریا کولمو ته کولمونه زیګر ته او د زیګر نه بل اخر د وجود ټولو برخو تخپریږي خپل نخنه خانه او مشکلات منستر وړي او په زمين کې د ملیریا ناروغي چې دا ماشین په پام او بو کې کینی دا ما غزه سخره الوزو منګو تاسو چی ولی دا په جوته باندې پي تاسو په هیګي چې ملیریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملیریا باندې د هر یو خاص او بیل الهتونه دی بیل نه خنې خاني دی او بیل درملنه او تداوی لري
دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدای او ساجي پختلي ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پختنه اخلو مهرباني سلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان تستریم چې تاسو سلامونه ډاکټر صاحب
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه څنګه لښوي کومه پختنه لري مهرباني
خارجان ډاکټر صاحب خدای غو پختنه لښته ګرین چیر په لسانی خو د ملاریا مریضې ته دا وی شي ډیره خدای پختنه زما ډاکټر صاحب څه چې د ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی چې غوماشه ونه خو غوماشه خوري ورځي او د دې او د دغه ناروغي پارک تک نهسته د موریکې
لومړی په رحمت الله خان پختنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت په تیر شي ناخواله مشکلات خونه را منسته کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده که چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي انسان کوما شعوري حالت لمنځه ځي پختورګي ادمه کفایت خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ده هیڅ وخت باید ځند ونشي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پختنه زړه پوري پختنه دي مسلکی پختنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي ملاریا د سناروغین د چې د ټوخي ناشته ولاړې ملاست او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبر شي ولی که چیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدا غماشه راشي دغه وګړې اخته کړې وي دا به و چې یو ککړ وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده ده د کور بل وګړې د دې میاشي په واسطه باندې و چې چل شي انتقالي ځکه خپل هم دوی بل چې زمنګ پټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چی ککړ انسان او چی روغ انسان ته چې کله پچکاری کې هغه په دین ناروغي باندې اخته شي خو په یادو ساتي ځنې نور لارې چاري هم د غسیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر وه کم خونه سر مخامخ شو ک چیرته په ملاریا ککړ وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي ولې د ناست ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالېږي
خا قرص پښتون په لګه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
او باندې مو سلام نجه صافي خوري ته د سلام علیکم د زړه له دې کوم او تاسو درنه مې نو ډاکټر سید اقبال ته هم خوشاله چې دوی په پروګرام کې را سره دی. مګرم پوښتنې دي، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا غوماشې څو قسمه دي؟ یو قسم غوماشې دا کېږي که څو قسمه دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په ناس کې وژلي لاسونه په ملاریا اخته وي، ماشوم
زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمین کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري، د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سرکو حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونې لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی ګوري، هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته وایو چې دا مخوره.
السلام علیکم. السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه بخیر راغلی، مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي د ملاریا مریضي چې دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟
د ملاریا نښې نښانې چې دي دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري، چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا ده. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای، وای ډاکټر صاحب یخنی مې کیږي. خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودېږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله، او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځ سره تللی شي. د بد مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو، په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولای، نه صحیح اوري نه تکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطرینه خطه په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطری خطرناک نښه ده. که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه، دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوی نه شو، خدانه خواسته هغه غړي چې هغه ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.
بخش دو